اوریدونکو د سهار 8:30 بجې شوې دویم نیمایي ته ورسېد. وړاندې درته درسي ساعت پروګرام لرو چې د بیولوژي مضمون پکې تدریسېږي. خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکې اداره اوچا د افغانستان له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره $110 میلیون بیړنۍ مرستې غوښتنه کوي. اوچا په یو ټویټ کې ویلي چې دغه پیسې له هغو 3,22,000 کسانو سره د مرستې لپاره غواړي چې په افغانستان کې د وروستۍ مرګونې زلزلې په ځپل شوو سیمو کې اوسي او زیانګالي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری UNHCR هم ویلي چې په 1400 لاریو کې 900 خیمې او د ژغورنې نور مواد زلزله ځپلو ولایتونو پکتیکا او خوست ته استولي دي. تازه راپورونه دا دي چې نن سهار 4:15 هم په پکتیکا کې په ګیان ولسوالۍ کې د زلزلې شدید ټکانونه احساس شوي. خو د عامې روغتیا رئیس وایي چې تر اوسه د احتمالي زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. د افغانستان بانک نن سه شنبه $11 میلیون د داوطلبۍ له پلارې لوري تر څو په دغه اقدام سره د افغانیو د ارزښت د ثبات لپاره کار وکړي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې پرون دوشنبه له پکتیکا ولایت پرته د افغانستان په نورو ټولو ولایتونو کې د پولیو د واکسین کمپاین له کومې ستونزې پرته ښه مخته ولاړ. او د اوکراین په مرکزي ښار کرمینچوک کې د خرڅلاو پر یوه ګڼې ګوڼې مرکز کې د روسیې د یو توغندیز برید له کبله لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او 50 نور ټپیان دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. درسي ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسي ساعت کې د بیولوژي وار دی. د خبرونې درسي موضوع د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوی او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. په پیل کې د لسم ټولګي بیولوژي مضمون وار دی. په نننی درس کې ښوونکی یو لړ ناروغۍ په ځانګړي توګه ساري ناروغۍ تشریح کوي او د درس په دوام به دا واورو چې ساري ناروغۍ په کومو لارو چارو له یو کس او یا چاپیریال څخه بل کس ته انتقالیږي.
کوچنی زربینی اجسام یا کوچنی داس اجسام شتون لري چې هغه یوازې د مایکروسکوپ په وسیله باندې لیدل کیږي. دې ته مایکرو ارګانیزمونه ویل کیږي. د دې په ډله کې بکتریا، د پروتیستا، د فنجي، د پروتوزواوی، د وایرسونه دي. وروسته به دغه څلور دانې چې مالیکول دي دغه بو وایو. د دوی څخه ځینې مکروبونه چې دي هغه د انسان په بدن کې مریضانې رامبیسته کوي چې مشخص پتوجن ورته ویل کیږي. پتوجن که چیرې یو څوک غواړي چې تعریف کړي داسې پتوجن هغه دغه مایکرو ارګانیزم یا میکروب دی چې د انسان په بدن کې ناروغي رامبیسته کوي. راځو اول بکتریا ته. بکتریا د یو حجروي ژوندي موجوداتو د ډلې څخه دي. دوی په پیخر ډولونه لري. ځینې د دوی څخه ګټور دي. د ګټور څخه زما مطلب دا دی چې زموږ بدن دوی ته ضرورت لري. دوی زموږ بدن ته مثلا مختلف ګټور مواد را جوړوي. که چیرې دوی د بدن څخه ورک سي کېدلی سي انسان د دغه مشکلاتو سره هم مخ سي. خو د دوی څخه زیاتره چې دي هغه زیانمنې دي. او لکه څنګه چې ما په تیر سلایډ کې وویل پتوجن دوی هم د بکتریاوې په 1400 میلادي کال کې د پتوجن په شکل باندې وپېژندل شول. یعنې ګټورې کې پېژندل شوي وي که نه وي پېژندل شوي خو دا زیانمنې یا د پتوجن په شکل باندې په 1400 میلادي کال کې وپېژندل شول. زیانمنې بکتریاوې چې دي هغه ناروغیانې ډېرې رامبینسته کوي چې د هغو د ډلې څخه یوه یا کولرا ده او یا هم توبرکلوز دی. دې د مستقیم ویش په واسطه باندې په هر دقیقه کې 10 دانو ته رسیږي. یعنې که چیرې یوه دانه بکتریا د انسان بدن ته داخله سوله په یوه دقیقه کې د ملټیپلیکیشن یا ضربیږي. دغه کیږي مستقیم ویش کې چې 10 دانو ته رسیږي. دا رقم نو که چیرې وګورو په ساعتو کې لسګونه او زرو دوله تعداد ته رسیږي. دوی په بدن کې یو ډول ټوکسین یا زهري مواد جوړوي چې هغه په بدن کې ځینې اراز ولایم رامبینسته کوي. هغه لکه د تودوخې درجې لوړېدل دي یا هم نسناست دا یا هم خواګرزی دی د پوستکي دانی دی او هم نور دی. بل ویروس ویروس د بکتریا سره توپیر داري چې د بکتریا لزره چند واري کوشنې دي د یي بلابیل نه روان دغه رقم را مبست کی لکه تخیدی انفلوئنزا د شری دی ایډز دی او نور دی د حجروي جوړښت نه لري نه تنفس کوي نه خوراک کوي نه واده کوي فقط او فقط یوازې کله چې د انسان بدن ته داخل سو خپل مثل تولیدوي پر یو برخه باندې حمله کوي هغه برخه چې اخته کړل د هغه برخه حجرات یې مړه کړل د هغه حجرې څخه بیرته راوځي بیا ځې بل برخه اخته کوي نو په دې شکل باندې دی په بدن کې نور د غرمه بایست کی اراضه ولایم را بایست کی هغه لکه د ستوني درد دی او یا هم خارش دی د ستوني خارش دی سپکته و د ټخې دی یعنی پر هر برخه باندې دی عمله وکړي د هغې برخه اراضه را بایست کی او بل فنجي دا ژوندۍ موجودات د ځمکه پر مخ باندې پر هر ځای باندې شتون لري د دې څخه زیاتره چې دی هغه کثیر الحجروي یا د زیاتو حجرو خوندان دي د دې مهمو تجزیه کوونکو له ډلې څخه دی یعنی د دې هم مثلا د اسې په انسان کې توان را مبست کوي مګر د دې څخه اقتصادي ګټه هم اخیستل کېدلی شي که په بل عبارت ورته ووایم اقتصادي توان هم لري اقتصادي ګټه هم لري اقتصادي ګټه دا ده چې دی موږ د درملو په جوړولو کې مثلا انټیبیوټیک دی چې هغه تاسې روزمره ژوند کې کله چې یو ګولۍ خوري د مریضۍ دپاره هغه د دغه فنجانو په کومک باندې تر کمه حده پورې منځته راځي خو مګر دی چې دی اقتصادي توان هم لري ولې چې د نباتاتو پر سطحه باندې دی خطرناکې ناروغیانې رامبایسته کېدو دپاره یوه ناوه چې د انسانانو نه جوړې رامبایسته کوي هغه د رنګ ورم په نامه ده د پوستکي کی ناروغی د چ په عکس کې تاسو ویني او بل پروتوزوا پروتستا په شمیر کې یو الجیدی او بل پروتوزوا دی د دې تر ټولو غټ تاثیر پر انسانانو باندې دی چې دې ناروغی را مبست کوي او دغه سي اهلي حیوانات مخ ته کوي یا کورنۍ حیوانات مخ ته کوي کله چې به موږ د هغو حیوانات غوښه وخورو دا مرزي به انسانانو ته هم راځي د دې تر ټولو ښه مثال افریقایي خوب دی نسناسته یا ډایریا ده او ملاریا ده ملاریا خپل کتاسی ویلی کمونی ویلی خود انافیل شزنه غماش پا وسطه بندی رما بینسته کیجه چی پا انسان کی زینی عراز رما بینسته کیه اغا مثلا دی لوړ درجه ته به رامه بایسته کی او یا هم خوله رامه بایسته کی وینه پکښې کمیږي او دوا یا تداوی لکه څنګه چې په کتاب کې درته لیکل شوی دی یوازې د کوینین د ډلې ځینې دواګانې دي د دې پریوینشن یا مخنیوي کچې اداره کوم وویل سي د انافیل د غماش ایرادیکیشن یا د غو د منځ وړل دي د کریم استعمالول دي د خوب د جریان استعمالول دي او نور اوس راځو ساري او غیر ساري ناروغیو ته د غیر ساري څخه مطلب دا دی چې د یو انسان څخه بل انسان ته یو نه جوړې نسیت لاله هغه لکه سرطان یا د زړه ناروغیانی بلکې دا نه جوړیانی خپل د انسان په بدن کې د یو لامل لکه بل رمه بایست کیږي هغه که تر ټولو لوی عامل جنیټیک وګولو هم سي دی چې سرطان د جنیټیک له نظره که وګورو یو د چاپلار دی سرطان لري تر ډیره حد پورې امکان لري چې په دې کې هم سرطان رمه بایست سي او یا هم سیګریټس کول دي چې تر ټولو ښه مثال د سر سرطان دی او یا هم چاغشتي اوس نو ساري ناروغياني هغه ناروغياني چې د یو شخص خبر شخص ته تللی سي سرایت ورته کولای سي هغه لکه ایډز ریزش ټي بي او هم نور تر ټولو مهم علت د پتوجن دی پتوجن موجو ویل چې هغه میکروب یا ژوندۍ جسم دی چې ناروغي رمبست کوي په انسان کې د غیر ساري ناروغیان د جملې څخه تاسو ګوري کارډیو واسکولر ډیزیز یا د زړه تړلي امراض د زړه تړلي امراض یوازې په خپل انسان کې د بچاته نسی ور سرایت کولای یا استولای اول هم ډیابټیز یا شکر ده د سږی امراض دی کرونیک ریسپایریټری ډیزیز دی او د سږی امراض دا امراض نه لکه تخې د سږی امراض مثلا د په بدن کې یو سږی ناکامه سوی کمزور سوی تنفس نس کولای دا امراض او بل هم سرطان او په ساري ناروغیانو کې وایرسونه دي بکتریاوي دي پروتستا وی دي فنجان دي د دې تر ټولو هغه لاري چې دی کولای سي انسان ته بل انسان ته سرایت وکړي یا هم د سوجو د ډراپلټ یا څاسکو د لاري دي د هوایی کسونو د لاري دي یا هم د شي سره تماس موږ نسو د هغه د لاري دي
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
او د درسي ساعت په دې برخه کې د ولسم ټولګي درسي ساعت د ولسم ټولګي په بیولوژي کې خون کې راته حجره په بشپړ ډول معرفي کوي. له خون کې به واورو چې حجره له څو برخو جوړه ده او حجروي ویش څه ډول یو عملیه ده او د دې عملیې په نتیجه کې څه ډول یو وضعیت رامنځته کیږي.
حجره چې هغه ته په انګلیسي کې سیل یا هم په لاتیني کې سیل ورته وایي، او خپله سیل کلمه چې ده هغه یوه لاتیني کلمه ده. د سیله له کلمې څخه اخیستل شوې ده چې د منځ خالي فضایه هم تش کور په معنا ده. وایي نن ورځ د ژوندي موجوداتو د جوړښت او دندو واحد ګڼل شوی دی. خپله حجره یا ژونکه د ژوندي موجوداتو د جوړښت او دندو واحد ګڼل شوی دی. ژونکه یا حجره د ژوند یو بنسټیز فعال واحد دی چې د لومړي ځل لپاره د رابرټ هوک په واسطه باندې دا وویل شو چې حجره د ټولو ژوندي ارګانیزمونو یو عملي واحد دی او ټول ژوندي موجودات له هغه واحد څخه جوړ دي. په ټول ژوندي ارګانیزمونو کې دا تر ټولو ډیر کوچنی واحد دی چې د ژوند د رامنځته کېدو د خښتې په توګه همیت شوی دی. انسانان نږدې له سل چرلون څخه حجرې لري، سل ټریلیون حجرې څخه چې عادي اندازه یې لس مایکرومتر، او د حجرې هغه عادي حجم چې دی هغه یو نانوګرام دی. او انسانان له دغه سل ټریلیون چې د حجرې چې د هغه اندازه لس مایکرومتر او حجم یو نانوګرام دی جوړ شوی دی. په انسانانو کې تر ټولو لوی حجرې نږدې 115 مایکرومتر دی چې د شمزي تار په قدمي برخه ورڅخه جوړې دي. همداشان په مرکندي کې د ګرانیول حجره تر ټولو ډېر کوچنی حجرې دي چې اندازه یې 4 مایکرومتر ته رسیږي. په انسانانو کې تر ټولو اوږدې حجرې چې دي هغه ناسمې او قطبي حجرې دي چې د پښو له ګوتو څخه د مغزو تر غوړګي پورې رسیږي. په طبیعت کې تر ټولو هغه لویه پېژندل شوې حجره د اوش مرغه هغه نلقه شوې حجره هغې ده چې هغه وزن یې 3.3 پونډ ته رسیږي. خپله حجروي نظریه چې ده دا وایي پر څو عمده ټکو باندې ولاړه ده. پر درو مهمو عمده ټکو باندې ولاړه ده. اول، یعنی حجروي نظریه موږ ته درې عمده ټکي بیانوي. اول دا راته بیانوي چې حجره د ټولو ژوندي موجوداتو بنسټیز واحد دی. خپله حجره راپېژني حجروي نظریه چې حجره د ټولو ژوندي موجوداتو بنسټیز واحد دی. دوهم دا راته بیانوي چې ټول ژوندي موجودات له یو یا زیات حجرو څخه جوړ دي. ټول ژوندي موجودات له یو یا زیاتو حجرو څخه جوړ دي. شوې په دې ځای کې هغه ژوندي موجودات بدن چې د هغه له یوې حجرې څخه جوړ وي، یا هغه ژوندي موجودات چې هغه یوه حجره لري، هغه ته د وحید الحجروي یا یو ژونکي نوم ورکړی دی. یعنی هغه ژوندي موجودات چې هغه یو حجروي وي، یا د هغوی بدن له یوې حجرې څخه جوړ وي، هغه وحید الحجروي یا یو ژونکي په نامه یادیږي. او هغه ژوندي موجودات چې د هغوی بدن له ډیرو حجرو څخه جوړ وي، هغه کثیر الحجروي یا ډیر ژونکي ورته ویل کیږي. حجروي نظریه په درېیم قدم کې موږ دا بیانوي چې نوې حجره ټول نوې رامنځته شوې حجرې له مخکنیو حجرو څخه منځ ته راغلي دي. ټول نوې حجرې د پخوانیو یا مخکنی حجرو څخه منځته راغلي دي. یعنی حجره د ژوندي موجوداتو تکثري واحد دی. یعنی له یوې حجرې څخه نوې حجرې چې منځته راځي، په دا ډول سره ژوندي موجودات تکثر کوي. یعنی په هغوی کې ډیروالی راځي چې وایو بیا په دې ځای کې حجره د ژوندي موجوداتو تکثري واحد دی. بل عنوان مو دی حجروي دیوال یا سیلوال. په دې ځای کې وایي نباتي حجرې د یو کلک سلولوزي دیوال په واسطه احاطه شوی دی، یا هم د یو کلک سلولوزي دیوال په واسطه پوښل شوی دی. سلولوز چې شته ویل کیږي، سلولوز وایي څو قیمته قند دی چې د سایتوپلازم څخه تصول کیږي. په خپله دغه سلولوز یو ډول بړه مواد دی. حجروي دیوال د نباتي حجرې معین حجم یې حصر کړی دی چې د حجرې شکل او د هغه جوړښت په طبیعي ډول سره ساتي. حیواني حجرې چې دی هغه حجروي غشا لري. بیا په عادي نباتاتو کې حجروي دیوال په لرګي باندې بدلیږي. د حجره دیوال چې دی، یا خپل حجروي دیوال له درو برخو څخه جوړ دی چې لومړنی دیوال یا پرایمری وال، دوهمه ثانوي دیوال یا سیکنډري وال، او منځنی دیوال یا میډل لیمیډیا دی. لومړنی دیوال چې دی په دغه برخه کې واضح لیدل کیږي چې دغه دیوال حقیقي دیوال دی. دغه دیوال له سلولوز څخه جوړ شوی دی. دوهم یې ثانوي دیوال، چې ثانوي دیوال د لومړنی دیوال دننه خواته واقع دی. کلک او ډبل شکل لري، یا کلک او ډبل جوړښت لري. دغه دیوال هم د سلولوز او مومو څخه جوړ شوی دی. دریم منځنی دیوال دی، یا هم میډل لیمدیا دی. په دغه لومړنۍ برخه کې موقعیت لري میډل لیمدیا. دغه دیوال د منځنی دیوال په نامه یادیږي. منځنی لیمدیا چې دی وایي دا غیر سلولوزي پردې ته ورته جوړښت لري. د میډل لیمدیا یا منځنی دیوال په نامه یادیږي چې غیر سلولوزي پردې ته ورته جوړښت لري. او دا ټول د انساجو په جوړولو کې د حجرې سره مرسته کوي. راځو حجروي غشا یا سیل میمبرینز پیژنو. وایي د ژوندي موجوداتو حجره چې ده هغه د یوې نازکې پردې په واسطه احاطه شوې ده. د یوې نازکې پردې په واسطه زموږ حجرې یا د ژوندي موجوداتو حجرې د دغه نازکې پردې په واسطه احاطه شوې ده یا پوښل شوې ده چې دغه نازکې پردې ته حجروي غشا یا سیل میمبرین وایي. دغه پرده په نباتي حجرو کې د حجروي دیوال سره بیا دومره نږدې دی تر دې حده ورته نږدې دی چې په سختۍ سره د لیدلو وړ وي. یعنی موږ نشو کولای چې په اسانۍ هغه ووینو د حجروي دیوال حجروي غشا، ځکه چې په نباتاتو کې حجروي غشا د حجروي دیوال سره ډېره نږدې ده. حجروي غشا چې ده هغه د پروټین او شحم له طبقو څخه جوړه ده. د پروټین او شحم د طبقو څخه جوړه ده. همدارنګه د سایتوپلازم متحویات یې هم احاطه کړې دي. په خپله یوه نیمه قابل نفوذ پرده ده، یا نیمه قابل نفوذ ده. د دې تر څنګ تاو شوي لوړې ژورې برخې هم لري، لکه څرنګه چې په عکس کې لیدل کېږي چې دغه لوړې ژورې برخې هم په ځان کې لري چې د مالیکولونو د تیرېدو لپاره یې پراخه سطحه برابره کړې ده چې په اسانۍ سره مالیکولونه ورڅخه تیر شي. حجروي غشا پردې چې د حجرې ساتنه کوي، د حجرې دننه او د باندې یا بهر ته هم د موادو لېږدونه د همدې غشا له لارې سرته رسېږي. یعنی موږ وویل چې د ژوندي موجوداتو حجره چې ده هغه د حجروي غشا په واسطه پوښل شوې ده. حجروي غشا خپله یوه نازکه نیمه قابل نفوذ پرده ده چې د پروټین او شحم څخه جوړه ده. یعنی د دې تر څنګ چې د حجرې ساتنه کوي، حجرې ته دننه او حجرې ته بهر د مواد لېږدونه هم د چیشې له لارې سرته رسېږي، د همدغه حجروي غشا له لارې. یعنی کولی شو چې داسې وایي هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري داخل ته جذبېږي د همدغې پردې له لارې. د همدغې پردې له لارې چې کله مواد لېږدونه سرته ورسېدل، مواد د حجرې په داخل کې جذبېږي. یعنی هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري، او بې کاره او اضافه مواد یې د حجرې څخه د باندې وځي. خو د حجرې د غشا دغه عمل ته انتخابي قابل نفوذ وایي. یعنی کله چې هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري هغه د حجرې داخل ته جذب شي، بې کاره او اضافه مواد د حجرې څخه ووځي، دغه عملیه د انتخابي قابل نفوذ عملیه ده. د حجرې غشا د خپلو تخریب شوو برخو د بیا ترمیم قابلیت هم لري. یعنی کله چې د حجرې غشا هغه ځینې برخې تخریب شي، بیا خپله هم په خپله د ترمیم کېدو قابلیت په ځان کې لري. حجروي ویش یا سیل ډیویژن ته راځو. وایي حجروي ویش یو مهمه بیولوژیکي پیښه ده چې دغه ویش په واسطه یوه مورنۍ حجره په نوو حجرو باندې ویشل کېږي. یعنی یوه حجره په نورو حجرو باندې ویشل کېږي چې دغه خپله حجره چې ویشل کېږي دغه ته مورنۍ حجره وایي. یعنی یوه مورنۍ حجره په څو نورو حجرو باندې ویشل کېږي. دغه نوې مثل هغه حجره د مخکینی حجرې ځای نیسي چې کټ مټ هماغه پخوانی حجرې خواص لري. یعنی کومې نوې حجرې چې منځ ته هغه د پخوانیو حجرو هغه خواص یا ځانګړتیاوې لري. د حجروي ویش په اړه بیولوژي په ویرکو په 1905 میلادي کال کې داسې څرګندونې کړې دي چې کله یوه حجره خپل ځانګړي حد ته ورسېږي، د هغه سطحه او حجم دواړه غټېږي. بیا کله چې دغه سطحه او حجم یې غټ سو، دوی په ویش باندې پیل کوي. په عالي ژبو کې د حجروي ویش په واسطه علاوه د نسل په ډېرښت انساج ترمیمېږي او په عادي ډول ولې ته ادامه ورکوي. د انسان وده که څه هم ټاکلی حد نه لري، یعنی تر هغې اندازې انسان کولی شي چې وده وکړي، بیا توقف کوي، خو د بدن له ځینو برخو حجرې همیشه په فعال ډول د ویش په حالت کې وي. یعنی همیشه فعاله وي او ویش سرته رسوي هم د ویش په حالت کې وي. لکه د وینې د کرویاتو حجرې چې تل د ویش په حالت کې وي، د پوستکي د لاندې برخو حجرې، د دې تر څنګ تکثري سیستم حجرې او داسې نور، چې دا ټول همیشه په فعال ډول د ویش په حالت کې وي. وایي د شمزه لرونکي حیوانات چې دي هغوی بدن دوه ډوله حجرې لري. یو یې جسمي حجرې دي، بلې جنسي حجرې دي. لومړنی د بدن د جوړښت حجرې چې دي دا جسمي حجرې دي. یعنی لومړنۍ د بدن د جوړښت حجرې دي، د جسمي حجرې. دوهمې جنسي حجرې دي. په عمومي ډول حجروي ویش دي هغه په دوه ډوله صورت نیسي. یا دوه ډوله حجروي ویش تون لري. یو یې مستقیم ویش دی چې په مستقیم ډول صورت نیسي، بل یې غیر مستقیم ویش دی. اوله څو مستقیم ویش یا امیتوسیس پیژنو. وایي په مستقیم ویش کې لومړنۍ حجره اوږدېږي. په مستقیم ویش کې په لومړی قدم کې لومړی حجرې شي، بیا د حجرې په منځنۍ برخه کې انقباض رامنځته کیږي. یعنی د حجرې منځنۍ برخه پراخیږي. هستوي مواد مو هم پیژندلي دي په مخکېني درسونو کې چې هستوي مواد په دغه وخت کې دوه چنده کیږي، په دوه مساوي برخو باندې ویشل کیږي. بیا سایتوپلازم په دوو برخو باندې ویشل کیږي چې دا ویش په وحید الحجروي موجودات کې ډیر زیات لیدل کیږي. دا مو مستقیم ویش وو چې لومړی حجره اوږدې شي، بیا د حجرې په منځنۍ برخه کې پراخوالی یا انقباض رامنځته کیږي، بیا هسته په دوو مواد په دوه چنده کیږي، په دوو برخو ویشل کیږي په مساوي برخو. البته بیا سایتوپلازم په دوو برخو باندې ویشل کیږي او وایي چې دغه ویش دی هغه په وحید الحجروي موجودات کې ډیر زیات لیدل کیږي. همدارنګه دالی حیواناتو په کرپندوکو کې، د کرپندوکو په حجرو کې، او هم په هغو حجرو کې چې تخریب په حال کې وي، یعنی هغه حجرې چې هغه د تخریب په حال کې وي او له منځه ځي، دا ډول ویش په هماغه په دغه شیانو کې ډیر زیات لیدل کیږي. د میتوسیس عملیه کې د میتوسیس نیمګړي پړاوونه هم لیدل کیږي. دوهم ویش مو غیر مستقیم ویش دی چې په دې ویش کې مخکې لدی چې و حجره په نو حجرو باندې وویشل سي، یو لر پیچلي پړاوونه سرته رسوي، یعنی ځینې مراحل سرته رسوي، بیا وروسته یو حجره په څو حجرو نور باندې بدلیږي. غیر مستقیم ویش دی دوه ډوله حجروي ویش بیا په دې ځای کې سرته رسیږي، یو یې میتوسیس دی بل یې میوسیس دی. لومړنی ویش د بدن د حجرو د ډیروالي ویش دی، یا میتوسیس ویش دی د بدن د حجرو د ډیروالي ویش دی، یعنی نوې حجرې منځته راځي چې په پای کې د ودې او رشد لامل کیږي. معلومداره خبره ده کله چې حجرې په حجرو کې ډیروالي منځته راغي، یا حجرې له یوې حجرې څخه نور حجرې منځته راځي، په دې وخت کې وده او رشد منځته راځي، یا هم ډیروالي منځته راځي چې په پای کې د ودې او رشد لامل کیږي. دغه د میتوسیس عملیه. او دوهم ویش چې دی هغه د جنسي حجرو د تولید ویش دی، یعنی د میوسیس ویش چې دی هغه جنسي حجرې منځته راوړي.
مننه چې له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږی است. د دولسم ټولګي د بیولوژي مضمون په برخه کې نن خزینه تکثري سیستم لولو، او په دې برخه کې لولو چې خزینه تکثري سیستم د ذات او ولد په برخه کې کوم پړاوونه تیروي، او په دې برخه کې رول څه دی.
تکثر یعنی ډیرښت، هغه سیستم چې د نسل د ډیرښت او د ژوندي موجوداتو د نسل د بقا یا هم د پایښت سبب ګرځي، تکثري سیستم ورته ویل کیږي. په خپله تکثري سیستم چې دی، دا په انسانانو کې په نارینه کې جلا او په ښځینه کې جلا وي، یعنی په انسانانو کې په نارینه او ښځینه کې تکثري سیستم جداګانه وي یا هم یو له بل سره توپیر لري. په ښځینه تکثري جوړښت چې دی، هغه د خپل ښځینه تکثري جوړښت چې د جنسي هورمونونو او هګیو د تولید د القاشي ویاګي، یعنی هغه هګي چې القاشه وي ده، او جنین د ودې او روزنې په پایله کې د ماشوم د زیږیدو درد په غاړه لري. دوه تخمدانونه چې هغه د چرګې د هګۍ په بڼه لري، دوه تخمدانونه لري چې هغه د چرګې د هګۍ شکل لري یا هم د چرګې هګۍ ته ورته ده. دا د نش د پتش ځای کې د نس په دننه ځای کې ځای لري یا هم موقعیت لري چې د هګۍ تولیدونکي غړي دي. همدارنګه ښځینه بنسټیز جنسي هورمونونه چې استروجن، البته استروجن او پروجسترون څخه عبارت دي، هم تولیدوي. دا هورمونونه د هګۍ ازادېدل تنظیموي، او د دې ترڅنګ کله چې د هګۍ ازادېدل تنظیم کړه، بیا ښځینه ځانګړو صفتونو ته یې ورکوي. د زیږیدلو په وخت کې نوې زیږیدلي ماشوم تخمدانونه معمولا د 2 میلیونو څخه د 2 میلیونو په شاوخوا کې هګۍ لري، چې د بلوغ په وخت کې هر میاشت یوازې یوه هګۍ بلخه کیږي. کله چې ښځه د بلوغ حالت ته رسیږي یا بلوغ ته رسیږي، د هغه څخه وروسته په هر میاشت کې یوازې یوه هګۍ بلیغه کیږي یا هم بلوغ ته رسیږي. د ښځینه جنس د ژوند تر پایه پورې د 200 څخه تر 400 پورې هګۍ بلوغ ته رسیږي. ښځې چې څومره عمر لري، د هغه د تر مرګ پورې یا هم د بالغیت له دورې څخه یا د بلوغ کېدو څخه وروسته بیا د ژوند تر پایه پورې، دوی یوازې د 200 څخه تر 400 پورې هګۍ بلوغ ته رسیږي، یعنې د دې په بدن کې همدومره هګۍ بلوغ ته رسیږي. د هګۍ اندازه چې ده هغه لویه ده، یعنی موږ کولی چې حتی هغه په عادي سترګو سره هم ووینو. د اندازه د سپرم څخه ډېره لویه ده. په هره 2 میاشتو ورځو کې یو ځل یوازې یوه هګۍ د تخمدان څخه ازادي شي او بیا نفیره ته ننوځي. په هره 2 میاشتو ورځو کې فقط او فقط یوه هګۍ د تخمدان څخه ازادي شي چې هغه بیا نفیره ته ننوځي. هر تخمدان د نفیرې په وسیله رحم ته لاره لري، چې بیا دغه نفیره په خپله نفیره هغه لاره ده چې هګۍ د تخمدان څخه د رحم په لور خوځېږي یا هم خوځوي. د نفیرو څخه هګۍ کېدای شي چې په 2 ورځو کې او هم کېدای شي چې په 4 ورځو کې تیره سي، یا داسې ویلی شي چې د نفیرې څخه د هګیو تیرېدل له 2 څخه تر 4 ورځو پورې وخت په بر کې نیسي. یعنې کله چې یو هګۍ د نفیرې څخه تیرېږي، د 2 یا هم 4 ورځو په موده کې تیرېږي. خو کله چې هګۍ ونه سي کولای چې د څلور ویشت څخه تر اته څلوېښت ساعتونو پورې القا سي، بیا دی تخریبي غږ خپل د القا کېدو ځواک ته لاسه ورکوي. په معمولي توګه د القا ترسره کېدل چیرې صورت نیسي؟ په نفیره کې. د القا ترسره کېدل په معمولي توګه په نفیره کې صورت نیسي. د القا څخه وروسته زایګوټ جوړیږي چې بیا هغه رحم ته ننوځي، او رحم پخپله یو عضلاتي او منځتشي غړی دی. هغه ښځې چې هغه امیدواره نه وي، یعنی مخکې له دې چې هغوی امیدواره سي، د هغوی رحم د یو موټی په اندازه دی. خو کله چې بیا امیدواره کېږي حمل نیسي، معلومدار خبره ده چې هغوی د هغوی رحم چې دی هغه غټیږي. د ښځې په تکثري سیستم کې حیض هم شتون لري. حیض پکې شتون لري چې هغه د حیض دوران پخپله د بلوغ څخه تر پنځه څلوېښت کلنۍ پورې د ښځې په تکثري سیستم کې میاشتني عادت یا هم میاشتني تغیرات راځي. یو شمېر ځانګړتیاوې دي چې هغه د ښځې له رحم څخه د وینې او نس وتل میاشتنی عادت دی. د ښځې له رحم څخه هر میاشت څه اندازه وینه خارجېږي چې دې ته حیض ویل کېږي، چې د ښځې بدن امیدواري ته هڅوي، او خپله کېدای شي چې اووه ورځې او یا هم نورمال حالت یې پنځه ورځې دي. کله چې د حیض موده پای ته رسېږي، بیا د رحم دیوال پنډیږي چې بیا هګۍ اچول د حیض د دورې څخه په څوارلسم ور پیلېږي. ورپسې القا ده. القا د جنسي یو ځای کېدو په وخت کې په میلیونونه سپرمونه د ښځې مثل د تولید دستګاه ته ننوځي، چې دغه عملیه د القا په نامه یادېږي. د سپرم او تخمې د یو ځایوالي عملیه چې په پایله کې زایګوټ تولیدېږي د القا څخه عبارت ده. هره ښځه د القا څخه وروسته دوی د دوی په بدن کې هغه کم په تکثري سیستم کې بدلونونه رامنځته کېږي، زایګوټ جوړېږي او تخمه ازادېږي، بیا ښځه امیدواره کېږي. اول سپرم چې دی هغه د نارینه جنس د تذکیر د الې پوسته د ښځینه جنس تناسلي جهاز ته په ډېره چټکۍ سره ننوځي. په ډېره تیزي سره د ښځې جنس تناسلي جهاز ته ننوځي، چې بیا د میلیونونو سپرمونو له جملې څخه چې د ښځینه جنس تناسلي جهاز ته ننوځي، کېدای سي چې یوازې یو سپرم، فقط یوازې یو سپرم تخمې ته داخلېږي. څرنګه چې سپرم په خپل سر کې انزایم لري، د انزایم د ترشو په واسطه د تخمې جیلي ته ورته پور سوری کوي، یوازې سرې تخمې ته داخلېږي. د تخمې هسته له سپرم سره یو ځای کېږي، بیا په پایله کې القا صورت نیسي. کله چې القا صورت ونیسي، د هغه څخه وروسته په پایله کې زایګوټ منځته راځي. په دغه وخت کې د تخمې دیوال د یو بل پوښ په واسطه پوښل کېږي، چې هغه پوښ ته د القا پوښ وایي. نوموړی پوښ تخمې ته د سپرم د ننوتلو مخه نیسي. د دغه پوښ دنده دا ده چې تخمې ته د سپرم د ننوتلو مخه ونیسي. القا شوې تخمه د فالوپین د ټیوب له لارې د رحم په طرف حرکت کوي، چې دغه حرکت پنځه یا هم شپږ ورځې په بر کې نیسي. د حرکت په دې وخت کې زایګوټ څو ځلې ویشل کېږي، زایګوټ ویشل کېږي، چې بیا د القا څخه یولس او یا هم دولس ورځې وروسته زایګوټ په یو نازک توپ ته ورته حجرو باندې بدلېږي، چې هغه د جنین په نامه یادېږي. جنین د رحم په دیوار باندې ځان نښلوي. په رحم کې د جنین زرغونېدل یا هم د جنین پیدا کېدل یا هغه شنه کېدل یې هغه وخت صورت نیسي چې زایګوټ د خوراکي توکو څخه ډکې د رحم په ډبله غشا پورې ځان ونښلوي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. د خدای په امان.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
نئی نکرماشتا بیا پانا سر چیگر زلی.